درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبری مجله کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د طالبانو د وسلوالو مخالفانو یوه ډله وایي چې طالبانو په پنجشیر کې د دوی درې غړي له محاصره کولو وروسته وژلي دي. د ملي مقاومت جبهې یوه غړي چې په امنیتي دلایلو یې نه غوښتل نوم یې څرګند شي ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د جمعې په ورځ د رخه ولسوالۍ په کارباشي سیمه کې وژل شوي دي. دې جبهې همداراز ادعا کړې چې په وروستیو نښتو کې په پنجشیر کې 15 طالبان وژلي دي. دا ادعاوې په خپلواک ډول تایید شوي نه دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای په افغانستان کې زرګونه بې ځای شوی شزي د روغتیایي خدماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان پر خپل ټویټر پاڼه کې شلي د شزینه روغتیایي کارکونکو د کمشل عمله شزي او انجونی د کافي ملاتړ موندلو لپاره لا هم مبارزه کوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان وای دوی سش کال 15,000 څخه زیاتو میرمنو ته د زیږون پر مهال خدمات وړاندې کړي. د افغانستان بانک د نړیوال بانک لخوا له افغانستان سره د نوي تصویب شوي مرستې هرکلی وکړ. پرون د افغانستان د بیا رغونې لپاره د مدیریت صندوق او نړیوال بانک په دې هیواد کې د دریو لویو پروژو لپاره 3 میلیون ډالر مرسته تصویب کړه. د افغانستان بانک په دې اړه په خبره کړې اعلامیه کې له نړیوال بانک او نړیوالې ټولنې غوښتي چې له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. نړیوال بانک پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې ولیکل دا پیسې به په دریو برخو کرنه، روغتیا او د خلکو د لومړنیو اړتیاو په پوره کولو ولګول شي. د خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو جرګه چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کابل ته تللې وه بېل کومې لاسته راوړنې بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې ده. پرون یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلو چې د جرګوالو او پاکستانی طالبانو د خبرو په نتیجه کې اوربند درې میاشتې وشوې دي. خو نن دغه هیواد رسنیو ویلي چې له خیبر پښتونخوا څخه د قبایلي سیمو د بیرته جلا کولو په شمول په بیلو بیلو مسئلو د اختلاف له کبله په خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. د میرویس نیکه په نوم د کرکټ په درې ورځني جام سیالیو کې نن امو سپینغر لوبډلی او بندي امیر او مس عینک لوبډلی سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د رسنیو مسول عبدالله پاکتیانی نن ازادي رادیو ته وویل د امو سپینغر لوبډلو ترمنځ په لوبه کې امو د پچې په ګټلو سره د توپ هني پریکړه کړې ده. په بل لوبه کې چې د مس عینک او بندي امیر لوبډلو ترمنځ روانه ده، مس عینک لوبډلی هم د پچې په ګټلو سره د توپ هني فیصله کړې ده. لبل خو ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې په دوهمه یوریزنې سیالۍ کې مخامخ شي. دا سیالۍ چې په زیمبابوې کې کیږي لومړۍ یوریزنې مسابقه افغانستان په 2 منډو پرون وګټله. د جنوبي کوریا او امریکا له پوځي مانورې یو ورځ وروسته شمالي کوریا نن سهار اعلان وکړ چې په خپلو ختیځو ساحلونو کې د سمندر لور ته 8 لنډواټنه توغندي ویشتي دي. د جنوبي کوریا د پوځ لوی درسیز اعلان وکړ چې دا توغندي د شمالي کوریا د پلازمېنې پیونګیانګ د سونان له سیمې توغول شوې دي. اوکراین وای د روسیې د یرغل د پزیدی په بیساری ځوابي بریټ کې د لوهانسک ولایت د سرودونېسک شهر یو شمېر سیمې بیرته نیولې دي. په وروستیو ورځو کې د اوکراین په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو پر لپسې پرمختګونه کول. د لوهانسک والی په یو تلویزیونی خبرونه کې ویل اوکراینی ځواکونه چې تر دې مخکې د دغه شهر یوازې 1.5 سلنه په کنټرول کې و توانېدلی چې 40 سلنه نورې برخې هم آزادې کړي. او نن سهار څو قوي چاودنې د اوکراین پلازمېنه کیف ولړزاوه او د چارواکو په وینا له کبله لږ تر لږه 1 تن ټپي شوی دی. له دې سره هم مهاله د اوکراین د اتومي انرژي دولتي ادارې نن سهار وویل چې یو کروز توغندی د یوې سترې اتومي بټۍ پر سر په ډېر لږ واټن کې تیر شو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.6، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.5 او 1.4.
د رواني خبری مجلې په دوام کې. د کونړ په ځنګلونو کې د اور وژلو هڅې روانې دي، خو په نورستان کې
غربي نورستان کې هم شام دره کې اور اخرینه ته کنټرول دی ان شاء الله.
د طالبانو امر بالمعروف د حجاب په اړه د ګلبدین حکمتیار پر دې خبرو خبرګون شولې.
ما داسې خاص ډول جامه په افغانانو مخصوصا میرمنو او نجونو ته ملوي چې نه په قرآن او سنت کې دغه په اړه سری نص شته.
د تلویزیونونو شزینه وړاندې کوونکي وایي لا هم د امر بالمعروف تر فشار لاندې دي.
ولی ټیکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای.
په ننګرهار کې د هندوانو حاصل شته، خو کروندګر د بایو له کموالی سره ټکوي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د کونړ د چپی درې د بدګاو بهادر کلی ترمنځ د تورتم سیمې په ځنګل کې هم اور بل شوی. د سیمې اوسیدونکو وایي نن سهار په لسګونو کسان د اور د وژلو لپاره د سیمې تتللی دي. له بلې خوا د نورستان چارواکي وایي په شام دراو کانتیوا کې د ولسونو په مرسته اور کنټرول شوی، خو سکروټې لا هم نه دي وژل شوي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کونړ چپی درې بلسوالی وسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یې د تورتم په نوم ساحه کې درې ځای اور لګیدل او خلک یې د کنټرول او وژلو هڅې کوي. د چپی درې بلسوالی د بدګا کلی وسیدونکو جمال الدین
زمونږ د چپی درې د بدګا د کلی په ساحه کې د تورتم ته واغله کې اور لګیدل. دا افرمتی نختر دی، وخت نختر دی، تقریبا باج نختر نو کې شل دانی یا پنځل لګانی دا په جن نظر باندې سپریپر جوړیږي. قومي صاحب مې ځوانان راټول کړل او ځوانان
په کونړ کې چارواکي بیوی د چپی درې په نورو ساحو کې بل شوي ورونه وژل شوي او د تورتم ساحې ته هم په لسګونه کسان تللي څو په ځنګل کې لګېدلې اور کنټرول کړي. بلخوا په نورستان کې ولسی وګړي او چارواکي وایي د یاد ولایت په شام دره او کانتیوا دره کې لګېدلې اورونه کنټرول شوي او یوازې اسکروټي پاتې دي چې د هغه نخپرېدو او لمنځه وړلو لپاره هم ځوانان موظف شوي دي. د کانتیوا درې قومي شورا مشر محمد اسماعیل قانوني
ځنګل اور اخستی وو د کلي خلک ټول ځن او مرد ورغلي دي، هغه اور کبوګلي دي او ختم کړي دي. دا د کانتیرو دا د مومو د شواز بنس کې یو غر دی توی پشګل. دا ساحه کې ونه تقریبا نختر دی او دا سیړې دي او نور دا د جلغوزی هم شدي او وچ لرګي ډیر زیات دي. عموما دا د نختر ګوټي ډیر زیات ولاړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم د یاد ولایت ځنګلونو کې د لګیدلو ورونو د کنټرول خبره کوي.
نورستان ولایت کې چې کوم ورونه په دې ورسته وختو کې لګیدلی وو، اخرنی ور چې کانتیو ساحه کې لګیدل هغه مهار شوی دی. سیر بغا اسکروټي او نش سوځیدلی هغه ساحو کې منظم کسان مقرر شوی دي چې اسکروټي یا د سلی په وجه باندې هم د سیر غختو په وجه باندې نور ځایونه ور وانخلي. غربي نورستان کې هم شام دره کې ور اخرنی ته کنټرول دی ان شاء الله.
که څه هم چې تر اوسه په ځنګلونو کې د لګیدلو ورونو لامل نه دی معلوم، خو د نورستان د واما ولسوالۍ بونی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره د نخترو او زنغوزي شنه ځنګلونه په سکاروټو او ویرو بدل کړي او د چپی درې ولسوالۍ په تورتم سیمه کې لا هم په ځنګل کې د اورلمبي پورته کیږي او د کنټرول هڅې دوام لري. د سیمې د اوسیدونکو د عوایدو یو ستره ذریعه د جنغوزي ځنګلونه وو چې هر کال به ترې په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کولې.
په کونړ او نورستان کې د اور لګیدو د عواملو او د اور د کنټرول د امکاناتو په اړه د ولسی جرګې د کونړ پخوانی غړي نعمت الله کریاب ازادي رادیو ته داسې وویل.
لومړنی اور تقریبا شل ورځې وړاندې د نورستان ولایت د کانتیوا د موم په سیمه کې لګېدلی و. هغه اور اوس قابو شوی دی او هغه کومه خرابي چې کوله او څومره ځنګل هلته و هغې سوځېدلی. دلته دوه حالات رامنځته کیږي، یا به ځنګل په بشپړه توګه له منځه ځي او یا به داسې فاصله راځي چې په منځ کې اوبه راشي یا د دوو ناوونو درو بیا یو بل ته سرایت نه کوي. دا داسې سخت غرونه او ځنګلونه دي چې هلته بیا چې هر څومره امکانات ولري په غیر د الوتکو او د څرخه کونه چې وبو وشین دي یا مخصوص مواد پی وشین دي د دې نه پرته بل د مړکول لار نه ځکه ځای خلک یې کاغه د وخت واکمنی چر څومره کوشش وکي خو هلته درانه وسایت نشي تلی چې د وور او د پاتې ځنګل ترمنځ بیلوالی راولي. دویم بیا د نورستان د نورګرام د پشام دره کې هغه وور لګېدلی دی. هلته چې د ځایي خلکو سره مونږ خبرې وکړې هلته چې څومره ځنګل و هغه سوځېدلی دی، باوجود د دې چې هم خلکو او هم اوسنیو واکمنو هغه خپل ټول وس وکاراوه، خو بیا به موایو چې ساحې پیچلی دي، سختي دي، غرنۍ دي، امکانات چې پرمختللي وسایل نه نو ناممکنه ده. او بل هلته لارې نشته، سرکونه نشته چې اطفایه لاړه شي، د اور وژنې وسایط لاړ شي او یا موټرې لاړ شي او اوبه خو هلته امکان نه لري چې پی وی شیندي. نو هغه ځنګل هم تر ډېره سوځېدلی دی. سیموال اوس وایي چې اور قابو شوی. یوه یادونه به وکړو چې دغه سیمې چې اوس په چپه دره کې اور لګېدلی دی او د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د شام په دره کې دی، دا دواړه سره جلا سیمې دي، هیڅ د یو بل سره جوختي نه دي چې ګوندې دا اور د یو بل نه سرایت کړی. داسې هم ویل کېږي، ناتایید شوې خبره دا ده چې دغه د جلغوزو ځنګل دی د نورستان په نورګرام کې، چون دا اقتصادي ارزښت یې لږ ډېر دی، نو دلته هغه د خلکو تقسیمات داسې دي چې همې ورشوګانې او همې سیمې خپلو کې سره ویشلي. شاید د دې احتمال هم نشي ردېدی چې د دغه ځنګل د ملکیت په سر هم کله کله د دې سبب کېږي چې ځنګلونه وسوځولی شي. اوس په دغه ټولو ساحو کې ور تقریبا مهار دی. د چپې درې د دیګل ساحه ده، دا د قلا د خلکو مربوط ځنګل دی. اوس یوه بله اوازه داسې ده چې پاس د دې درې په سر کې بالکنده ورته وایي، هلته هم ځینو خلکو ویل چې داسې نښې نښانې د اور لګېدلې، خدای دې وکړي چې هغه مهار شوی.
په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو پخوانی استازی نعمت الله کریاب
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت له لوري د شزو د مخ پټولو په اړه د حزب اسلامي د مشر ګلوبدین حکمتیار تر وروستیو څرګندونو وروسته د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند ویلي نوموړی معلومات نه لري او له دینی مدرسو لري پاتې شوی دی. ښاغلی مهاجر دا څرګندونې د شنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه خپرې کړې وې، خو شېبه وروسته یې خپل دغه ټویټ پاک کړ. نوموړی بیا تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د حزب اسلامي د مشر خبرې د تبصرې وړ نه دي. ګلبدین حکمتیار د تېرې جمعې په خطبه کې ویلي وو چې طالبان دې پر ښځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
ورسته له هغه چې د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو د حکومت لخوا د خزو د جبري حجاب په اړه څرګندونې وکړې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت بیان محمد صادق عاکف مهاجر په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د حزب اسلامي غړو په کابل او د پاکستان په شمشتو کمپ کې د هغو خويندو پر مخ تیزاب شیندل چې مخونه به یې لڅوه. عاکف مهاجر د شنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه دا هم ولیکل چې په شمشتو کمپ کې به یې هغه دوکانداران نیول چې بغیر له محرم ښځې باندې به یې سودا خرڅوله او دوکان به یې بندولو. نوموړي ادعا وکړه چې حکمتیار د معلوماتو له نشت سره مخ دی او په خبره له دینی درسګاه څخه لرې پاتې دی، خو ښاغلی مهاجر بیا شیبه وروسته دغه ټویټونه له خپلې پاڼې پاک کړل او تازه یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی حکمتیار خبرې د تبصرې وړ نه دي. نوموړي دا هم وویل چې په ټویټر لیکل شوی موارد شخصي نظر دی او د وزارت د رسمي دریځ څرګندوی نه کوي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د تیرې جمعې په ورځ د جمعې خطبه پر مهال ویلي چې طالبان د پر خوځو او نجونو ځانګړي جامې نه تحمیلوي. هغه ویلي د مخ لاسونو او پښو پټول د خوځو حجاب کې نه شاملېږي.
اسلامی مسئولین و تا سپارشتنه که چی ما دست خاص دول جامع پرپانانو مخصوصا مرمن و انجون و تعمیلوی چی نه پا قرآن و سنت که دیگه پا سری نسر تا او نه دی وجوب و تحریم پاره کم امر او نهیه.
د حزب اسلامي مشورې فشار او غوښرو ته اړتیا نشته او خلک باید قانع کړل شي. له دې وړاندې د افغانستان یو شمېر مخورو شخصیتونو لکه پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له لوري د حجاب په اړه صادر شوی فرمان ته غبرګون ښودلی و. نوموړي له یوې امریکایي رسنۍ سي ان ان سره په مرکه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا وړاندیز شوی جامع شرعي او دیني اړخ نه لري. د طالبانو حکومت د روان لمریز کال په غوی میاشت کې د شرعي حجاب اړوند لنډې توضیحي او تطبیقي طرحې په نوم یوه طرحه خپره کړه چې په دې طرحه کې چادرې د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او پکې راغلي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسب نه وي حجاب ګڼل کیږي. په دغه تطبیقي طرحه کې دا هم راغلي کوم ښځې چې حجاب نه مراتوي ولی به یې مجازات شي. د یادونې ده چې پر ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د جبري حجاب موضوع ته له افغانستانه بهر هم پراخ غبرګونونه ښودل شوي او په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی.
د تلویزیونونو پر شزینه ویندویانو او د خبرونو پر چلوونکو د طالبانو له لوري د حجاب په نوم د مخ پټولو د پریکړې 15 ورځې وزي. په افغانستان کې د یو شمېر خصوصي تلویزیونونو ویندویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی د معلوماتو د رسولو د څرنګوالي په برخه کې څاري. ځینې بیا وایي روان محدودیتونه ورته د منلو نه دي او ځینې هم د هیواد د پریښودو په فکر کې دي. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایي.
تاسف است که من گپم میگم ولی من خیلی ناامید شدم. من حتی
جړای پستونی که غلی کړی خود خبرو مخې نیسی. دا په افغانستان کې د خصوصي ټلویزیون کار کوون کې ده. نو موږ چې د خوندي پاتې کېدو په خاطر نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شوی. د طالبانو لوري ورستی فشارونه او محدودیتونه د دې لامل شوی چې ل خپل کار زړه تور نشي او نور ورته بس وای.
ما واقعا از زبان کې ای محدودیت ها بر ما وضع شده خیلی نگران است.
له هغه ورسته چې محدودیتونه وضع شوی ډیر اندېښمنه یم. دا ډیره د بدمرغۍ ځای دی چې صدا سی وایم خو ډیره ناهیلیم. ل خپل کار زړه تور سبیم. زه له خلکو حاکم نظام او نړیوالې ټولنې غواړم چې د افغان میرمنو وضعیت ته پام وکړي.
دیو خصوصي ټلویزیون بل وایند چې دا هم نه غوړي نوم په راپور کې واخیستل شوی په ورځنی ډول تر څار لاندې وي او په ځینو مواردو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د دفتر له مسولینو سره اړیکې هم نیول کیږي. نو موږ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نو غوړي نور خپل کار ته دوام ورکړي.
مخته اضافه زنګ راځي مسجون راځي مدیریت ته چې د دې انجلې مخنن سم نه او پټ دي ته وای دا مخنن سم پټ کی ولی ټکرای نازک او ولی مثلا سم ماسک نه واچولای او دا مخته روحي شکنجه ده ذهني شکنجه ده. مو باندې محدودیتونه ورستر بل ډیر زیاتې کی مو هر لحظه هر دقیقه د دې وزارت او د اسلامي امارات تر کنټرول لاندې
مکه هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نظر واخلو خو ځواب تر لاسه نه کړ. دغه وزارت د جوزا میاشت په لومړیو کې خزینه وایندویانو ته سپارښتنه وکړه چې د ټلویزیونونو په پرده پټ مخ راښکاره شي. د طالبانو دغه فرمان په افغانستان کې د نن او بهر ګڼ غبرګونونه له ځان سره درلودل.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ چپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې
له څو اونیو ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین پلازمینه کیف تیره شپه څو چاودنو ولړزوله. په دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو پخلی شوی خو د نورې مرحوبلي په اړه څه نه دي ویل شوي. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د اوکراین د پلازمینه کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي تیره شپه د ښار په دوو ناحیو کې څو چاودنې شوي او ژغورنډلې سیمې ته رسېدلې دي. نوموړي پر خپل ټلګرام چینل دغو چاودنو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره تایید کړې او ویلي دي د نورې مرګ ژوبلې راپور یې نه دی ترلاسه کړی. کیف کې د شویو دغو چاودنو څرنګوالی هم لا نه دی معلوم. له تیرو څو اونیو راهیسې که څه هم پلازمینه کیف کې د بمبارۍ د خطر زنګونه اورېدل شوي خو دې موده کې لومړی ځل دی چې د چاودنو غږونه اورېدل کیږي. روسي خپل پوځیان څو اونۍ وړاندې د کیف له شاوخوا سیمو بهر کړل او ټول تمرکز یې پر ختیځه سیمه دونباس او د اوکراین پر جنوب ختیځ دی. دونباس سیمه لا هم د شدیدو جګړو شاهده ده او تازه په سویرو دونسک ښار کې چې د روسیې تر کنټرول لاندې دی اوکراینی ځواکونو ځینې سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي پرون په خپل ورځنۍ وینا کې د سویرو دونسک وضعیت ډیر ترنګلی یاد کړ او ویلي دي چې د سړک سر جګړې پکې روانې دي. زلنسکي ویلي دي چې د سیمه کې په دوامداره توګه د بمباری توپونو او توغندیو ډزې اوریدل کیږي. پر دې ښار سربیره پرون د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د لکتر لګا یو لسو کسانو د وژلو راپور ورکړل شو. روسیې دا کړی چې سویرو دنس ښار نه اوکراینی ځواکونه وتلي، خو د دغې سیمې ښاروال بیا دا ادارت کړی او زیاته کړې ده چې د دوی ځواکونو دغلته دفاعي لیکه جوړه کړې ده. د سویرو دنس ښاروال ویلي د دوی ټوله هڅه اوس مهال دا ده چې دا ښار بیرته خپل کنټرول کې راولي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار کانال ریاست وای سشکل به لڅلورګونو فارمونو چباندې څوار لزر ټنه هندواني تر لاسه کړي. د ننګرهار کانال ریاست د مسؤلانو د معلوماتو لمخې د اندازې د تیر کال په پرتله شاوخوا 2000 ټنه زیات دي، خو په ننګرهار کې د هندوانو کروندګر وای د بازار ته نشټوالي له امله سرشنی حاصلات خپل مصارف هم نشي پوره کولای.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین په دغه ولایت کې د هندوانو د حاصلاتو د زیاتوالي خبر ورکوي، خو کروندګر بیا د بازار د نشټوالي شکایت لري. د ننګرهار د کانال شرکت ویان سید همایون غریب مل ازادي راډیو ته وویل چې د کانال شرکت په څلورګونو فارمونو کې سږ کال پر درې زره جریب ځمکه هندوانه کرل شوې چې څوار لزر شپږ سواویا ټنه حاصل به ورکړي. د غریب مل د معلوماتو لمخې پر همدیز مکاتیر کال هم هندوانه کرل شوې و چې شاوخوا 2000 ټنه هندوانه ورکړې و.
د ننګرهار کانال ریاست پر شاوخوا 3000 جریب ازمکه باندې هندوانه کرل شوې ده چې له خبخته د همدغه 3000 جریب ازمکه څخه به سږ کال 4000 شپږ سواویا ټنه هندوانه ترلاسه شي. مهمه خبره پکې دا ده چې په همدغه د هندوانې په کرکیله کې زموږ زیات شمېر هیوادوال په کار باندې بوخت دي او د خپل وطن تولید یعنی همدغه هندوانه خپل هیوادوالو ته وړاندې کوي.
که څه هم د هندوانو بزګران هم لسګنیو حاصلاتو خوختي، خو د مناسب بازار نشتون د اوبو او کیمیاوي سرو کمواله بیا غلاملونه یادوي چې لامل یې ډیر کله دوی لستونزو سره مخ وي. شاه محمود د ننګرهار د کامی ولسوالۍ یو کروندګر دی. د سکهال په خپل دوه جریب ځمکاین دوړنه کړلې ده. د وایي سکهالې په خپل زمکو کې خ خواري او مصارف کړي، خو که حاصلات ته یې بازار موندنه ونشینو فکر نه کوي چې خپل مصارف فهم پوره کړي شي. نو موړی لازادي راډیو سره په خپل خبرو کې لمسولینو بزګرانو ته د لازم وسانتیاو او بازار موندنی غوښتنه وکړه.
د څلوي روبای مندي خرڅیږي نه چې پښتنه نه کوي باغو نډه پراته دي اجاره به خې ډبلې 15000 ول زر په بورې اجاره شته دي.
بل خو د اندوانو سوداګر وایي د بازارونو سړوالی ته په کتو وو سوداګر لکه د پخوا په شان خپل د هندوانو پالیزونو ته نه ورزي. د هندوانو سوداګر خیر محمد وایي د ترانسپورت او نورو مصارفو د لړوالي لقبل اوس د سوداګرو پر ځای خپل کروندګر خپل حاصلات بازارونو ته وړي، چې په خبره د کروندګرو چاره هم نه پرې کیږي.
تا دا کوم د ډیر نقصان اسې د کان ته نقصان ده، موږ د نقصان ده تجارتان ډیر کې ناشته دل اوس د کانان په خپل وړي ته د ګاډي کراشي لز 2000 روپۍ اول د شروالي مر باندې ورکې د سم نه پاتې کیه مې نه ته خواري چې دغه بس لاړ شي.
د ننګرهار د کروندګرو ستونزې باندې خني په داسې حال کې دي چې د ننګرهار مسولان بیا د بازار موندنې په برخه کې د خپل هڅو او زیاتې پاملرنې خبره کوي. ننګرهار د هیواد یو لزراتی ولایتونو شمیرل کیږي چې د نورو حاصلاتو سره سره پکې هندواڼي هر کال ښه حاصلات لري. د ننګرهار د کانال شرکت د معلوماتو لمخې سکهال د هندواڼو بیلابیل ډولونه کرل شوی چې حاصل ښه دی او د هیواد نورو سیمو ته هم استول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د یو شمیر خصوصي شرکتونو مالکان چې پچیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي وو اوس تخپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. دوی وایي دا چې خصوصي شرکتونه خپلواک او په سیاست کې شکیل نه دي، د طالبانو حکومت دې ژر تر ژره د دوی پیسې ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالی وزارت وایي د دغو شرکتونو پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانۍ دي او دغه وزارت د روان مالی کال بودیجې ته په کتو د ورکړې توان نه لري. په دې راپور کې
یو شمیر هغه شرکتونه چې په تیر حکومت کې د روغتیا ودانیزو توکو او لوجستیکی برخو کې له دولت نه قراردادونه اخیستي وو اوس د خپلو پیسو د نه ترلاسه کولو په برخه کې شکایت کوي. د شوبان وحیدی شرکت رئیس شوبان وحیدی چې د 1999 نه تر 1400 کال پورې د ودانیزو توکو په برخه کې د تیر حکومت سره قرارداد کړی و، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې تر اوسه یې خپلې پیسې نه دي ترلاسه کړي.
چرخ اقتصاد یک کشور کې اس روی سکتور خصوصي
د یو هیواد اقتصاد په خصوصي سکتور چلیږي. کله خصوصي سکتور څخه ملاتړ ونه شي دغه برخه فلج کیږي، او دا هم بیا د دې لامل ګرځي چې خصوصي شرکتونه فعالیت ونه کړي. زموږ په لسګونو کسان چې وخت کار کوي اوس بیکاره دي. موږ له اسلامي امارت غواړو چې زموږ ستونزې حل کړي.
حکومت دوری باقی ده.
د یو بل شرکت رئیس چې نه غواړي نومې د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل په تیر حکومت کې د خپلو قراردادونو د عملي کولو لپاره له یو شمېر لویو هټیګانو توکي په پور اخیستي و، خو اوس یې د پیسو د ورکړې توان نه لري.
پیسې ټول زموږ نه وې. موږ له دوکاندارانو نه مال اخیستی او په هغې مو کار کړی. دوکانداران نه موږ پېژني او نه خو دولت وایي زموږ پیسې راکړئ. موږ چې پیسې نه لرو مجبور یو چې بندیان شو.
د یو بل شرکت مشر چې هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ټکنالوژۍ په برخه کې فعالیت کوي وایي تیر حکومت یوازې 15 میلیون افغانۍ پوره وړی دی.
تیر حکومت کې سالنګاري کوله، په ټیم پیسې شرکتونو ته نه ورکول، او یو ورځ که به موږ جنس نه راوړو نو بیا به موږ جریمه کولو. 0.5% د هفتې شرکتونه چې کمې دي آزاد دي، د سیاست سره زموږ هېڅ تړاو نشته، نه د حکومت سره وابسته یي. ولې زموږ د دغه فعلي حکومت نه دغه خواست ده چې سوم نظر کیږي دا پیسې موږ ته په ټیم راکړي.
خو د طالبانو د مالیه وزارت بیا وایي هغه شرکتونه چې له تیرو حکومت سره یې کار کړی او حکومت یې پوره وړی دی، پیسې شاوخوا 100 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې د روان کال بودیجې ته په کتو سره یې وزارت د ورکړې توان نه لري. د دې وزارت ویان احمد ولی حقمل ازادي راډیو ته وویل
قراردادهای کې شرکتهای خصوصي امرای
هغو شرکتونو چې په تیر حکومت کې بیلابیل قراردادونه ترلاسه کړي او کار پرې کړی، د هغوی د پور کچه تر 100 میلیارد افغانیو پورې رسیږي چې په سږ کال بودیجه کې موږ د دغو پیسو د ورکړې توان نه لرو. موږ هڅه کوو چې په راتلونکي کې دغې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو او وشو کولی پورونه تر ارزونې وروسته خلاص کړو.
ښاغلی حقمل همدا شان وایي هغه شرکتونه چې له نړیوالو سازمانونو لکه نړیوال بانک نه قراردادونه اخیستي او پیسې یې پاتې، دغه وزارت هڅه کوي تر څو دغه سازمانونه د شرکتونو پیسې ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
السلام علیکم، خان مجاهد د لوګر لسیمه تای سر سماج کې ما او پس سلام. زموږ د کوچیانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر په مشکلاتو سره مخامخ دي، او جعفری حکومت کې موږ له مشکلاتو سره مخامخ وو، او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات ورور چې موږ مالچرونو ټول زورواکو لاندې کړي دي، غصب کړي دي، موږ ته مالداري دي مننه مالچرو له لاسه ورکړي دي لاس متلی دي. نو هغه چې د ورور موږ اوس په سیمو کې نه پرېښودل کېږو، حکومت کارونه هم رامنډې بندې، ورور موږ کروندو ته هم نه پرېږدي چې موږ مالداري وو هغه هم له لاسه ورکړه دي. موږ مالچرونه چې دي هغه هم غاصب دي، یا کوم وخت منجای منډې موږ استوګنې کړې دي، هغو سیمو کې هم څوک موږ نه پرېږدي، او بعضې کوم کوچیان چې مالداره دي د موږ هېڅ د مالداري د استوګنې ځای نه شته. چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړلي دي، موږ ټول استوګنه د ځمي په موسم باندې په پاکستان باندې وه، هغه نه موږ را شر شوي وروره، او دلته په داخل کې چې د موږ له انسانانو مالداري ډېره خرچه لري. موږ دا هیله لرو له اسلامي امارت نه دا هیله لرو چې دا موږ مشکلاتو ته باید متوجه شي، له پاکستان او له ایران سره د مالداري په باره کې تجارتونه خلاص کړي، د کوچیانو وده برابره شي. د کوچیانو نن سبا ډېر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم.
هلمند ولایت تک ته چون سوالی ته خبر کوم، دغه می ارزو ده چې ورور ارته مسیه راځي، موږ غریبان ته نه رسي، دا ګړ مشران طالبان متي باید موږ سره مرسته وکړي، موږ سره کومه کوشش ده د مشران په لاس د مسیه نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ ته خپل تقسیم وي ولا کې دغه واته واره راځي، موږ سره په خپل لاره غلي باید موږ سره کومه کوشش.
السلام علیکم، زه محمد جان احمدی یم. خیر خبر کوم د پښتو ولایت مېستاني مشتاګونه نه هره دا شي موږ افغانان ته مرسته ما کوي، مرسته نه غواړو، سوال نه کوو. موږ افغانان غیرتمن خلک دي، په خپلو مټو باندې نفقه ګټلی شي، او په افغانستان کې تاسو کارونه برابر کوي، او په افغانستان لرې نه سعودي عربستان تاسو نه ډېره مننه، او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي. افغانان مرسته نه غواړي، افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي، افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام، احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 22 11 42 201.